دا مشال ویډیو د خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمی بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2021 کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د رواني یو ساعتي خبرونه په لومبي نمایي کې بعد ناقانونه تحریک طالبان پاکستان بیان د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د امریکا ولسمشر جو بایدن وینا ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورتونه ووري او د دې غړي په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبري هم کوو. نو د خپل سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړی خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وای حکومت یې شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي دوی به اوربند ونه غځوي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان مظاهره کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی طالبان چې یو وسلواله ډله ده او د افغانستان پولیس ته سیرمه په قبایلی سیمو کې په ګوریلا جګړه بوخته ده وای چې دوی به اوربند و نه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. دغه ډله چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په نوم هم یادیږي د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د نومبر په 9 منافس شو او مخه یې دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 14 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یوې احتمالي موافقې ته ورسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرک کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یوه غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویان دی عائشه مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یوه ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرک کسانو د کورنیو غړي هم ګډون کوي. د نوموړې وینا وه مظاهرې لارې به له حکومته غوښتنه کوي چې په زوره لادرک کړل شوي کسان دې پیدا کړي او که په کوم جرمونو کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. په پاکستان کې د جبري لادرک شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 زیږیز کال کې جوړ شوی کمیشن وایي دوی تر دې دمه د لادرک شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15815 کیسونه هوار شوي چې پکې 3080 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 تنه داعشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکی انادولو خبری اجانس پرون د زبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلی چې د موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمیان زتللی دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې داعش د افغانستان لپاره کم جدي د ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړی هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهب مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگتن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري زیتا په پرانستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy.
دای وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکو، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. او د ویسټ انډیز کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ لوبډلې سره د دریو شلوریزه او دریو یورزنۍ لوبو لپاره کراچۍ ته تللې ده. د پاکستان کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پرون کراچۍ ته ورسېدو او کوربه ټیم سره به لومړی شلوریزه لوبه د دسمبر پر 14مه، دویمه به په 14مه او دریمه به د دسمبر پر 16مه نیټه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کوي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنی میچ به د دسمبر پر 13مه، دویم به په 16مه او دریم به د دسمبر پر 22مه نیټه لوبیږي. د ویسټ انډیز کرکټ ټیم له دې وړاندې په 2013 زیږیز کال کې د دریو شلوریزو لوبو لپاره پاکستان ته تللې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د دې غړې تر پای کرا سره وې نو په لومبي نمایي کې مو ځنی ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیخ په نیغه خبرې کوو نو د خپل سیمو د تازه حالاتو نه خبرولې شي. زو اول د ریپورتونو طرف ته. نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خپور کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړي او د لړکۍ ورکړې چې په داسې حالاتو کې بعد د ډزبندۍ موده غزول ګران وي. یوې سرچینې د دسمبر پر 8مه مشال ویډیو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په 8مه حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د ایوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ اصلاح شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی لخوا خپور شوی بیان کې په حکومت او امنیتي ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداری نه د کړې او د اوربند پر مهال د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستان حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړي، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې داوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې داوی یو بندي هم وجلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړي شوي داوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 200 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل لري او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې قربان دي، لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجی نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی ایس ته چې کوم قانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کو. خبرې ترې لا پرې کړې شوې نه دي، یعنې پرې خودلې شوې نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبان طرفه د هغوی د حکومت طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې اترې کامیابې شي. خبرې اترې به تیمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پوری وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی وسلنی غرزولی او د تشدد نه توبه نه ویستې، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي، په کومو شرطونو به دا لوزنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم،
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین،
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل،
په پاوکم دریو بجو
حجرا،
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ،
په سلورو بجو.
مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته، په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو خارونو کې احتجاجونه کوي. دراس پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختدریزۍ لوجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابېږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټې کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شوو کسانو د ستونزې د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي او هیله لري چې صورتحال به ښه شي. نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول جولویا مسله دا چې په 13 سبان دی ول اسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د مندنې لپاره کارکونکو یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف ا هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیوال اورز په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانه مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوی خلک دی زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انسانی حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا. په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکې دل داغه د کورنۍ لپاره داغه تر وژل کېدو هم ډیر دردونکي اثر لري. موږ وایو چې کدی کسانو سره غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانوني سزا دې ورکړل شي. خو د یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 لس کلونو کې خواوشا د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپلو کیسونو اندراج کړي چې په کې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی مندل شوي دي. نو موړی وای له دوی سره رجسٹر شو کیسونو کې پاتې خواوشا 1400 کسان لا هم بې درک دي. دا راز د ورکو بلوچانو د موندنې حاصل کونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سږ کال د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15,000 بلوچان ورکتي، خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6,940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4,802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریزې زیاتې دوله وجه د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9مه مشال لري ته وویل چې د انساني حقوقو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي، د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي، خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سختري زو تر فشار لاندې داسې قوانين جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلواګر بغیر له ثبوته په خلکو عملي کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوریت او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز ویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشره حنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نو موړې د دسمبر په 9مه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
حنا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ور کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دی، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانی وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانين جوړیږي، نو د انساني حقوقو خکېدو تمه به څنګه کو چې په دې رویو کې کمی ناراضي
خو حنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ ورستې فیصله او د مذهبي سخت دریځي د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځلو ګوندونو غوونه هله بخون کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9مه مشال لريو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوه او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زده نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان لتیرو شلو کلن راهیسی د افغانستان جګړې د اول کرش په توګه استعمال شوی، د دې لوجې امنیتي مشکلات پیدا شوی چې په نتیجه کې د خلکو ورکیدل په څیر ستونزې سته. خدا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي چې خپل ریاستي قوت د خپل خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه هم ژوند تراو ګرځول شي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پرانا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقوقو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو اوري په زور د غیب کل شو کسانو او په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیړنې کوونکي ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کل شوی ادریس خټک تر یو کال لادره کو، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستان فوج سره بندي دی. تیر اونۍ یو فوزی عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا واوروله چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو ایمنستی انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سخت نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغې لګېدلي تورونه بې اساسه بولي او غواړي مقدمه یې په ملکی عدالت کې واورېدلی شي. د پاکستان حکومت او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زوره د لادرکه کسانو د مسلې د حل کولو په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې حق له نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتی چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کېږي لمخې سزا شوی، نو ځکه لومړی به له فوزی عدالته د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به یې پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی. نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا با مونگ ہائی کورٹ سے جو بیا با سپریم کورٹ سے جو.
ادریس خٹک دا 2019 کال پا نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو دا اسلام آباد پیخور پر سڑک لموٹر اخکتا او لزان سر بود، حقا تر یو کال پور غیبو. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوځي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیل یې بې بنیاده بولي. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو ایمنستی انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ یې اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چاہتے کار روم تک بیسکلی چاہتے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شیو مسنگ پرسن کیسز اور علاوہ چاہتے فاٹا کے شکل آپریشنز کے دل چکم سویلینز باندھے چاہتے لکا کولاٹرل ڈیمیج ہو نو لکا سویلینز رسے سا سسیشف یو کنا اگر یو سٹوریز اور انٹرویوز ہر سا 14 ایئرس کنا چے 14 ایئرس کے خوب لگا 14 ایئرس ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چے کلا 14 ایئرس کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور اور ویدا سے یو سیز بندے کم حاجم سر سا اس پروف ہم نشتا ایرانا کو کنا نو لگا اول ہم شروع کے ممدگا سے بس چتے کنا اور اوچاتے کو بغیر مشتوین ہوگا اسے جیل تواستو لو بغیر مشتوین ہوگا.
د بخنې نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوې سزا له شرمه ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړل شو مسله دې بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک په اړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو په اړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه خلکو لپاره یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅه وکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزې او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د پاکستان په ګډون د لسګونه هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنو استازي برخه لري. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې فعالان او پوهان وایي هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت کمزورې شوی دی خو حکومت وایي د ډیموکراسۍ او جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کولو د درغلۍ پر ضد مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅه وکړي. دا خبره نوموړي د ډسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریز ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیز ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځینې اړخونه د زوال په حال کې دي، نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅه وشي. دی وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوې کړي او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډیره اړینه او بیړنۍ موضوع ده، ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو ښیي چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې ازادیو په تیرو 1500 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورټ ښیي چې په تیرو 1900 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوري هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لږ تر لږه یوه برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده.
including the United States.
دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوی چې پکې د پاکستان په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو باسونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د ډسمبر پر 10 غونډې ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل و پاڼه لیکلي چې د سرمشریزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات یعنی له زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوری هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگټن کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنی نه لري، بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوري ادارې پیاوړې شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی.
اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے آتا ہے
اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لوی مسئلہ دا ده چې تر انتخابات وروسته چې نوې حکومت جوړ شي نو جمهوری ادارې نه مضبوطه وي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو درو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زورواکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو درو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلیمان وجود تقریبا نشته. په بل معنی دلته پریکړې په پارلیمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي.
خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا ته ژمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزورې دی او د پاند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خود حکومت پر وړاندې د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم دریز لري چې د 2000 زیږیز کال د سپتمبر راهیسې ټولې جلسې احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
اوریدونکو د پامیر ساحل رپورت مو اوریدو. سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې وستاسو کولای شي چې موږ د خپل سیمو د تازه حالاتو نه خبر کړی. یو شمیر اوریدونکو په فیسبوک باندې هم پیغامونه راستولې دي، هغه به هم په خبرونه کې شاملو. خو که غواړئ چې موږ سره په پروګرام کې نیغ په نیغه ګډون وکړي نو موږ ته ټلیفون کولای شي، د دغه شانتي تاسو موږ ته په وایبر هم موږ سره رابطه کولای شي، د سکایپ د لارې هم موږ سره رابطه کولای شي. زموږ شمیرې دادي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 6 3 6 9 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو زمونږ د ټلیفون شمیرې مو واورېدې. په دې نمبر تاسو مونږ ته زنګ وهلی شئ، د سیمو د حالاتو مو خبرولی شئ. زو د یو اوریدونکو طرف ته چې څوک را سره د کم ځای نه ملګری شوی دی. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام عبدالله صاحب، تا او دا شند مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک دوتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
جی صبرناک دوتانه صاحب، څه حالات دی جنوبي وزیرستان کې؟
خیر خیرت عبدالله صاحب، پیلال خو څه مشکلات نسته او کوچنی شانته خبر را سره او مادابونه دوی سره شریکم.
جی بالکل
عبدالله صاحب، د دو میاستو لا دیوی میاست په خوار دور د جنوبي وزیرستان ټول ځوانان خلک ډیر په احتجاج او د نادری په دوتر باندې نیوکه کوله. چې په نادر باندې ډیر رش کشوي، ځینې کسان بدلته نادری تر له کوم چا بشناخت جوړوله. یقینا پشپوش په بهلته جمع ورته هغه د دې شناختی به نه ورته جوړیدل. وخت په ډیر نه وي، یا بچای وش په وچا بدوش په داسې کسان وشي دی غو وو وش په مرته وکړي، خو چا جوړ سو چا نو سو جوړ نو. اوس د ټول جنوبي وزیرستان ولسته د غزما پیغام د درې ورځې کې چې د نادری دوتر منیجر دغه په نادره کې بدلون راوستي د لکه څنګه چې به مخ کې درې کسان په یو ور فارغه کېدل نو وسو و کسان په یو ور فارغه کیږي. یقینا د سحر له 9 بجو جې د مخام تر شپږو بجو پورې له 300 جې درواخه تر 400 پورې کسان فارغه کېدای شي. کڅوک خبر نه وي د مشال رادیو لاره دا خبر سره شریکوم سي. په نادره کې اوس ډیر سولیت راغلی دا دومره شاټ نهسته لکه څنګه چې په خوا به وکی. دا خبر را سره ما دلته سره به شریکم. د جنوبي وزیرستان ځینې خلک په غرو کې ځوان کوي هغه نه خبره پاتې ولته انټرنیټ کار نه کی.
سمه دا ډیره مننه صبرناک دوتانی صاحب. اوریدونکو صبرناک دوتانی او د جنوبي وزیرستان د نادرا دفتر په حواله سره معلومات راکول. هغه کسان چې کوم لری پروتو سیمو کې دي او لکه معلومات وتنې نو هغه د پاره دا چې مخ کې کوم رشو څنګه حالاتو نو هغه شانتي هغه وس بدل شوی دی ځکه چې د نادرا دفتر چې کوم د کوم شناختی کارډونه ورکي یا د شان نور کوم فارمونه یا نور کوم ضروری اسناد چې کوم دغه د پاره نو هغه باندې وس هغه شانتي رش نه دی. نو خلک کولی شي ځکه چې هغه کسان یو وخت کې زیات کړی دي نو کولی شي چې تاسو ورشي او خپل شناختی کارډ یا نور کوم قانوني اسناد چې کوم دي هغه ترلاسه کړی. زو اوریدونکو د یوې سندرې طرف ته اوس د نغمه په आवाज باندې د سندرې وروسته به بیا راځو او چې کوم په فیسبوک تاسو پیغامونه راستولې دي هغه به په پروګرام کې شاملو.
Zin puga kidau yo plakal mararaura bebel
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري د نغمې په आवाज مو سندره اوریدله. زو ستاسو د پیغامونو طرف ته وزیر الله نظر خیل چې کوم دی هغه وی نن په شمالي وزیرستان کډوال چې کوم دی د خوست ګلان کیمپ کې چې دی هغه د بنو طرف ته کړي چې کوم دی هغه به کیله قراروانی کې بنو بالکل حکومت دا فیصله کړي وا چې د هغه اړینه چې کوم د وزیرستان کډوال دی چې کوم تقریبا د 3000 پورې کورنۍ ویلې کیږي چې د شمالي وزیرستان کې کله د غزر به عذاب اپریشن شروع شو دا غي ورسته هغه اړولې دي نو د هغه د راتلو سلسله چې کوم دا هغه به شروع کئی نن د دسمبر د لسمې نیټې نه. دغه شانتي زمونږ یو بل اوریدونکو دی صاحب دین چې کوم دی هغه وای چې په لکی مروت کې خو نور خیر خیریت دی خو د ووټونو چرچی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې د دسمبر په 19مه بلدیاتی ټاکنې چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې کیږي چې پکې درې قبایلي ضلع باجوړ خیبر او مومند هم شامل دی، هلته به هم دغه ټاکنې کیږي بلدیاتی. نو په دې وجه نه په دغه ضلعو کې چې بلدیاتی انتخابات پکې روان دي نو هلته چې کم دی خلک لګیا دي زید وټونو د پاره او خا گهما گهمی چې کمی هغه جوړه ده. دغه شانتي اجاز رومی چې کوم دی هغه وای چې شمالي وزیرستان تحصیل میرعلی دک او بوراخیل کې ترمنز چې کوم دی د درنې وسلې استعمال کیږي او جنگ را چې کوم دی هغه روان دی. دا شان زمونږ یو بل اوریدونکو هم دا خبره کړې و امین زلمی چې په دغه سیمو کې لکه جنگ روان دی د غدوانو قبایلو ترمنز په څه روان دی دای نه دی ویلي خو چې د دوانو قبایلو ترمنځ جنگ روان دی او افغان وزیرستاني چې کوم دی هغه هم دا خبره کړې ده چې د خوست ګلان کیم څخه د کډوال چې کوم دی هغه روان شوی دی خپل سیمو ته. نو 2014 وروسته تقریبا دا واته کال کېږي چې د کډوال هغه تمیشتو هغه واپس خپل سیمو ته راتلل چې کوم دی هغه شروع کړی دی. نور پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو چې کوم په فیسبوک راغلي دغه شانستاسو ټلیفونونه به هم اخلو. خوزو د شمالي افغان سندره چې کوم دا اورو.
تیرا پزړګي می شرم باکنا، تیرا پزړګي می شرم باکنا، تچرا تا وای چې زاکنا، تچرا تا وای چې زاکنا.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري په دې خبرونه کې تاسو موږ سره خپل د سیمې تازه حالات شریکول شي سروان دي تاسو په سیمه کې یو بل اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود شوی د ګورو چې د کم زین راغله هلو السلام علیکم
و السلام راځه په ټکا ولادت برمنو سره نه خبرې کوم
جی څوک خبرې کوي او سنو مم دي
زمانو من دین محمد په ټکا ولادت برمنو سره نه خبرې کوو دا پښتنه مقاوله شي لکه حکومت ای ډی پی سره پاکستان در روان دي کده کې کابل خلکوم چې دا د درځه یا باد لکه شوال کا باد برمنو سره کې باد او شوا کورما کې باد محمد مګو چې آیا د خلکو ته حکومت د سوال خلک ته د پکتیکا ولایت ای د شوای د چې په درنی به تر شنو ملاویږي پاکستان کې کدا ته نو ملاویږي دا چې دوی خو ته وای چې دا د غا سره تعلق ساتي شو سره تعلق ساتي مو دا په دې پیس کې شامل نه دي
دین محمد صاحب مننه د ټلیفون کول نه د پښتنې نه دی و خو بزته اوسه هیڅ مون ویلې شم خو زه کوشش وکم چې زمونږ کوم غلطه خبريال دی عمر دراز وزیر هغه په دې حواله سره یو راپور جوړ کړي او چې تاسو دا کومه پښتنه ده چې دا پکې جواب شي مننه د ټلیفون کول نه یو بل اوریدونکو را سره اوریدونکو د ټلیفون په لیک راغله دی هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خدای الله ورسنه شه ګوره
شکر دی الله فضل جي څوک خبرې کوي
سوژنم د هلمند
جي څوک مې څنګه له خې
هو سه مال په خبره سندري کې ځنه په فن اخستر کېږي مال ماده به فرمایش نشر نه کې
اوس خو نه خیر تاسو فرمایشو بیا به تر اوسه نشر کو په پروګرام کې
مال دې کا پیډیا د ویشرین صدرت نشر
کا ها صحیح شو د چا په आवाज باندې رفیق افریدی بی بی شیرین سم د بیخی سید اسپوګمۍ دغه به نشر کوته او ستمنه نه د ټلیفون کولونه اوریدونکو اسپوګمۍ و د پکتیکانا او فرمایش د سندره کړي خبري او سندره خبرونه کې به د دوی دغه فرمایش پوره کو خو د دین مخ کې چې څنګه دین محمد د ټلیفون کړي او نو هغه چې دغه خبره وکړه چې کوم د کابل خیل ولا دغه خبره کوله چې کوم مغیل ته دی راشن خبره نو لکه څنګه چې مخ کې ما ویل چې کوشش به زمنګ دای چې پراتلون کې کوم خبرونه د پاغه کې زمنګ همکار عمر دراز وزیر په دې حواله سره چې کوم ستاسو دغه پښتنه د هغه ریپورت جوړ کړي او هغه د متعلقه چارواکو سره خبره وکړي چې هغه وته په دغه حالاتو پاړه څوي زو د فیسبوک میسجونو طرف ته اوریدونکو زمنګ زیاتره اوریدونکو چې کم دی اغه په شمالي وزیرستان کې دغه دوه قومونو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده اغه په حواله سره لیکلي عمر وزیر پښتین چې کم دی اغه هم دغه خبره کړی دا چې خطر چې کومه روانه ده عبدجان هم دا وایي چې خطر روانه ده او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول ایدک چې کم دی اغه چټي کړل شوې ده چې کوم امتحاني پرچا واغم ځندولې شوې ده ځلې انتظامیا پولیس او امنیتی چې کوم فورس دی اهلکاران دی اغه هیڅ هم نه کوي لکه ځکه چې حالات هغه ډیر زیات خراب دي په کار د چې دی حواله سره ګامونه پورته کړل شي د شانتي اشفاق داوړ هم دا خبره کړې چې ګورنمنت های سیکنډري سکول او اسلامي پبلک سکول یې د چکم دی اغه کې رخصتي ورکړل شوې ده او امتحانات چکم دی هغه د نامعلوم وخت پورې ځندول شوې دي نور پیغامونه به هم په خبرونه کې شامل وزو د یوې بلې سندرې طرف ته سندره واوري بیا راځو پروګرام کې اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه او ری په دې خبرونه کې اخري تقریبا شپږ منټه وخت موږ سره پاتې دي او زمونږ یو شمیر اوریدونکو چې کوم پیغامونه راستولې دي غواړم چې زر زر اغه هم په پروګرام کې دا غي پیغامونه شامل کم. زیاتره اوریدونکو چې کوم دي اغه د خپل سیمو په حواله سره وایي چې زمونږ په سیمو کې امن دي، یعنی پاکستان افغانستان چې کوم قبایلو یا د غلطه پکتیا خوست پکتیکا ولایتونو چې کوم راځي، خو صرف دغه یو شکایت چې موسم چې کوم دي اغه یخ شوه دی، یخنی ډیره زیاته ده او دغه شانتی دی بل د ګرانۍ حواله سره خبره کوي چې ګرانۍ چې کوم ده هغه هم نرخونه ډیر زیات شوی، لکه بلال جلالزی چې کوم دی هغه وایي چې د پکتیا زازی اریوب نه یم او خوراکي توکو نرخونه چې کوم دی هغه ډیر زیات بره ختلی دي او ځکه وایي چې هر شیان ګران شوی دي نو ډیره زیاته مشکلات دی راته. دغه شانتی سفیر الله سعادت چې کوم دی هغه هم وایي چې پروګرام اورو او سیمو کې امن دی قلاری ده. د دین علاوه یو شمیر نور اوریدونکو چې کوم دی لکه شاکر داول چې کوم دی هغه دا وایي چې دغه کوم د وزیرستان کې چې کومه جګړه روانه ده نو هغه کې په یو کور د راکټ دغه ګوله لګیدو د وجنه دوه ماشومان چې کوم دی هغه جوبل شوی دي. او د دین علاوه نور هم یو شمیر زمنګ اوریدونکو چې کوم دی هغه پیغامونه راستولې دي، سلامونه ویل دي، وعلیکم سلام. زو اوریدونکو د ایوی بلې سندرې طرف ته د رمشا شفی په आवाज باندې د سندره واوري، د سندري ورسته بیا مو په خدمت کې حاضرې ګوراتلونکو خبرونه چې کوم دی هغه پر مخ بوزو. اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري زو د هارون بچا په आवाज دا سندره دروو او بیا په راتلونکو خبرونه چې کوم دغه کې به هم در سره ز کوربه يم نورازي چې د هارون بچا په आवाज دا سندره واوري
ستر گے اول پٹی پیار راشی دشی وبا دراشی پیار دستر کی اول پٹی کی نو پیار دراشی پیار دستر کی اول پٹی کی